ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اورېدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1928 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یوه فرمان لمخې پر نوي ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوي میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو، خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو تر څنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یوه لا خبر و. دوی ویل:
زه محمد رحیم وکیمه د یو لسم بونه کې بعض ځایونه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کړي او بعض فرمولونه پکې نشته. استاد موږ ته خپل ځای راکوي. استاد بعض سوالونه حل کوي، په کتاب کې غلط حل شوي دي، ځوابونه یې غلط راوتلي.
اسمم خاطره است، موږ د مشکل هستیم، استاد هم د مشکل است. سوال وخت
کې اسمم خاطره ده، موږ هم ورسره په مشکل کې او ښوونکي هم. کله چې یو سوال له وو ځواب بل ډول راوځي، هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي. د ښوونکي له نظره هغه سم وي، خو په کتاب کې غلط وي. موږ ته باید داسې کتاب راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو شی دی کنه، څه متن لیکلای دی، موږ ترې څه مقصد ترې نه شو اخیستلای. موږ خو چې استادان ور باندې نه پیو، استادان ورته حیران شي د دې شی.
همزولو، نوی ښوونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غوندې به دا نوی پکې لیکل شوي چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپکه. خو کله چې له ګڼو تیروتنو سره چاپ شو، نو د کورنیو رسنیو تر څنګ بهرنۍ رسنۍ هم ورباندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبري اژانس په یو رپورټ کې راغلی و چې دغه نوي چاپ شوي کتابونه د چاپ، محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورټ کې د کابل د حبیبیه لیسې د و استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دو لسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلي وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تیروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
اسم ماموري منسي معلمې لیسې عبدالهادي دوي صنف دوازده تدریس
میکړم. د عبدالهادي دوي لیسه کې دولسم ټولګي ته د نوي کتابونو چاپ چې جغرافیه زه پخپله تدریسوم، اول دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو. بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوي چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی، خو دلته لیکل شوي چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنې له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یوه لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو پرته د پخوانیو جغرافیې کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې او ګټور دي. خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافیه په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو تر څنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو، عکسونو او پکې د لیکل شوی متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لوستونکي سترګې ځوروي، دای بل ستونزه، او نوي تعلیمي نصاب سره په خپله د ښوونکو نبلتیا بله نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تیروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي:
تعلیمي نصاب په یوې خوا نه، خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده. یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو، ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول. نو په دې حساب پکې ستونزې، مشکلات، کمۍ کاسته ډېرې وې. سره له دې چې 15 کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو، چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشنفکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنیو او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د په هنه وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړی مرحله به دا چې د موجود کتابونو چې په دې کار شوی مصرف کشوي، اول به د دغه کتابونو املایي انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی او دې لپاره چې موږ ښوونځي کې کتابونه ورسو باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص شي. او هغه نور سمون د نصاب په اساسي ریفورم همکار شروع کوو.
دغه سه کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزن په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسي که ماغه پخوانی او چې چا لیدلی دی پیدا کړی دی هغه ته برزخ پر
من تصمیم نیول چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحله پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسیون جوړ شوی. کمیسیون یې اداري او پلاني او برنامه ای برخه تنظیموي، او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټراني چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم دې سره مینه او علاقه لرله او همیشه حاضر وو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنګ سره ملایین شایي غلطي یا ژبنۍ غلطي په نښه کوي، بیا به د هغې سم شکل لیکي. دغه مرحلې نه بعد همدا عین کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ایډیټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ایډیټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل ایډیټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به بیا کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کېږي یا ډیزاینر ته چې هغه د سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي، او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنې چاپو به. چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکوو او ترې غواړو به چې ته وګوره چې ستا په نښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کېږي چې راغلي، نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکوو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړی د هغه سره یې وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغوی دواړو امضا کړو، د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو، د هغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړي، ځینو روانشناسانو سره مغږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه، په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره. دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه دین چې رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې چې دا د یو خاص سن یا د یو خاص صنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه؟ دې لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه هم وسنجول شي، او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولای چې د تېر نصاب دې په ګټي. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره ساعتونه ضرور دي، د کوم څومره، یعنې دغه د مضامینو ترمنځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپله د مضامینو ترمنځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي، چې یو موضوع ده مثلا عبدالحی حبیبي چې زموږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپله کتابونه که دغه د درې صنفونو کتابونو کې دغه سوانۍ لیکل شوي، حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه دی څه زده کړي، یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده. یعنې مختلف موضوعات دي. ما خپله چې لیست کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو، انشاءالله دا به ډېر په دې خط جوړوو. نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو، او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه، د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پروسه به لږه اوږده وي، خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي وي.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله هم دا وه چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوو چې مونږ نشو تدریسولی، او دوی غوښتنه هم کړې وه چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکړل شي، ځکه دغه نصاب نوی شوی دی او اکثره ځینې استادان نه وو بلد دي نوي نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنې هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړی شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوو، مثلا د انګلیسي مضمون، د نهم سم انګلیسي دومره سخته وه چې هغه زما لپاره مشکله وه. سي ایڈوانس لیول کې لوستل او پام دې فکر زمما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دا انګلیسي تدریس کې زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا چې موږ باید د دنیا سره بل اخر یو شان شو خپل نصاب سوي او لیول جیکو یعنی دا دوړ موږ کې به موږ توازن ساتو او دا بل اړخ چې د خونکو د روزنه لپاره توجه وکړو موږ یو د خونکو روزنه خجامې پروګرام لرو ډېر امکانات هم لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپل خونکو ظرفیت جیکو نه یوازې د خاصو رشتو بره کې د دوی د تدریس د نوې میتودولوژي د پیداګوژي په مربوط مضمون د حکیمت لپاره همدارنګه روان شناسي او ارواپوهنه د مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کی د متعلم هغه دلچسپي را جلب کی درس سره علاقه من کی دا ټول مسایل دي چې د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به ان شاء الله حل وو موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
دا ډېر مننه. ورسته پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره پکې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسائل چې وغه بنوي؟
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډور کوو چې خو کتاب خو معلم او خو درسي چاپیریال ستاسو حق دی او د پوهنې وزارت ټول کارکونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یوویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یوویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان د ټولنې د بشریت او د خپل وطن په رابطه ډېر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند یې تامین وي، د ستونزو مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص وي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی په موږ باندې معیار قضاوت کوي که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي او موږ به کامیاب یو که نه مو رسولي نو ناکام به یو. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي.
ډېر
تشکر.
همزولو لکه څنګه چې ښاغلي شینواري وویل، په دې هیله چې له کرکتنې او تصحیح وروسته په دغو کتابونو کې زموږ زده کوونکي د یوویشتمې پیړۍ په معیار برابره پوهه ومومي، دا تاندې څانګې رانغاړو. د خدای په امان.
¡Gracias! پر سر ګوره نړۍ